قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو یو کارپور شاغلی محمد اقا شیرزاد هم د اوس مصر ټلیفون په کرشه دی غوړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر پښتم. جناب شیرزاد صاحب تر سلام لیز ما سلامونه او نیکی هلی او منی ډیر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومن.
اشنا صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو د دنیا د ډیر لری زینه د افغانستان په اړه باندې رابطه ونیول تاسو او تاسو همکاران ته ټول ته درناوی او
مننه مهربانی مو ده. جناب شیرزاد صاحب په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس هم جنگ روان دی، امریکا د طالبانو سره مستقیمې خبرې شروع کړې دي او ته په تلاش لري چې د افغانستان کې د سولې دپاره شرایط برابر کړي، چې ښاغلی خلیلزاد دریم سفر منطقې وادو ته شروع کړی دی چې تېره ورځو کې ماسکو پرون په ازبکستان او نن په ترکمنستان کې دوه هیوادونو د مقامات سره خبرې کړې دي. ستاسو د نظر د هغه دغه سفرونه به د سولې په اړه مثبتې پایلې ولري؟ آیا امریکا او ماسکو به په افغانستان کې د سولې په اړه یو ګډ نظر پیدا کړي؟ ډېره زیاته مننه
آشنا صاحب. زما په اند باندې څومره چې حالات ما د نږدې نه څېړلې دي او تاسو هم ګورې د میډیا او هلته د یو شمېر سیاسینو سره چې زه اړیکې لرم، د هغوی د تحلیل او ارزیابۍ نه داسې معلومېږي چې په فعلي شرایطو کې افغانستان په یو فعلي شرایط نه چې دا د څلوېښت کاله افغانستان په یو نیابتي جګړه کې اخته و او اخته دی. دې نیابتي جګړې د افغانستان ولسونه ډېر زیات زیانمن کړل او ډېر تاوانونه یې ورته ورسول. دا په دې معنا باندې چې دلته کله چې پخوانی شوروي اتحاد او د هغوی راغلي وو، هلته غربي نړۍ او ټولو سرمایداري هېوادونو د افغانستان په اړوند باندې یوازې د شوروي د ګونډو کولو لپاره یا د پرځولو لپاره خپلې ټولې مادي معنوي تبلیغاتي ټولې چارې په لاس اچولې وې. همدا ډول اوس د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې دا جګړه یوازې د طالبانو د افغان حکومت نه ده. دا جګړه څو ګودونه لري چې تر ما ته ډېر ښه پرې پوهېږي او د دې جګړې بایلېدونکي او بایلوونکي او ګټونکي بېخي په دې خاطر نه دي معلوم چې دا جګړه اوس بېخي ګلوبال یا نړیوال شکل ونیولي. پخوا یوازې پاکستان او یا د بعضې شیخانو بعضې سرمایدارانو بعضو ترهګرو ډلو د افغانستان د مخالفینو سره مرسته کوله. نن سبا چې وګورئ په غزني کې، په هلمند کې، په فراه کې، په ډېرو ولایتونو کې ایراني ډوله ډېرې مدرنې طلاګانې د طالبانو سره په عملیاتو کې نیول شوي دي. نو په همدې منظور باندې زما په اند باندې چې اوس ایران، روسیې او نورو هېوادونو هم د دوی مرستې ته په دې خاطر راځنګل دي چې دوی د امریکا او د ناټو سره په ستراتیژیکو مسایلو کې اختلافات لري. دا منم چې امریکا اوس د نتیجې ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې باید ټولو زیدخلو خواوو او ګاونډیو هېوادونو سره یو همغږي پیدا کړي، ملاقاتونه وکړي، د هغوی نظریات واخلي تر څو وکولی شي چې هېواد د حل لاره پیدا کړي. د زلمي خلیلزاد هلیزلي دا څو ځلې په داخل د افغانستان کې د مختلفو خلکو سره، مختلفو سیاسي ډلو ټپلو سره لیدل، د خپل د چارواکو سره لیدل او د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې او د نورو هېوادو عربي هېوادونو خطر او د هېوادونو سره لیدنې کتنې د افغانستان خلک او سیاسینو کوشتنې کړي دي چې دا به حتماً یوه پایلې ولري او باید ولري، ځکه چې نور افغان ولس د جنګ او د جګړو دواړه خواوې تاب نه لري. ما په ان باندې د سفرونو نتیجه خو دی خپله چې راځي بېرته افغانستان طرف وکړ کړي یا د خپل امریکا کې خارجه وزارت طرف وکړ کړي یا د ده په د سفرونو په اړوند باندې معتبر ورځپاڼې، معتبر اجانسونه تبصیري کوي، زیاته خوشبیني موجوده ده چې دی به حتما امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. نو د دې په اړوند باندې د ده په سوله کې د سفرونو کې او په دې هغه کې خلک خوشبینه دي او سیاسیون هم هیله من دي، ولایت څوک ځانګړی نظر لري. زما په نظر نیمګړتیاوې شته دی او د دوی په نظر به دا کېدای شي ډېر بریالۍ پروسه وي، ولې ښکاره هغې تر اوسه پورې طالبان دې ته نه دي حاضر کړي خلیلزاد چې مستقیما د افغانستان افغان حکومت د چارواکو سره خبرې وکړي. هغوی غوره ګڼي چې د امریکا سره خبرې وکړي. نو په دې لحاظ باندې دا په راتلونکي هفته کې د پاکستان او چین او د افغانستان جلسه هم ده، او د پاکستان هند هم پکې شامل وي. نو زما په آن باندې چې څونه ما مطالعه کړي، څونه تماسونه مې نیولي دي، خلک سپین دي ولې ښکاره بېل دي، داسې چې کوم مستند بېلګه راغلي وي په لاس نشته. د افغان ولس ولې جنګونو هم زور اخیستی دی، جنګونو بې حده ډېر زور اخیستی دی، او تلفات هم ملي اردو هم وسلوال پوځ هم په کوم کې ولسونه ورځ په ورځ ځینې ورکوي.
دغه څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړې د روسانو او امریکایانو مستقیمې مداخلې وې، او د دې ترمنځ جنجال و. آیا اوس په دې د افغانستان کې د سولې په اړه کوم پریکړې ته سره ورسېږي، یو تفاهم ته به سره ورسېږي؟ ځکه چې ماسکو یو ډول څه غواړي او امریکا بل ډول څه غواړي.
هر وخت چې هر چا په افغانستان کې برلاسي پیدا کړي، هغه د خپلې خوښي په خوښي او د خپلې منافع په خاطر باندې حکومت غواړي. امریکایان او روسان او ستونزه په دې کې ده چې امریکایان روسان یا د دې ګاونډي هېوادونه وایي چې افغانستان زموږ په ګاونډ کې دی، هر څه چې باید زموږ منافع دلته خوندي وي. او د امریکایان خو هغه د 19 کاله کېږي په افغانستان کې موجودیت لري، هغوی وایي چې موږ په داخل کې موجود یو، هر څه موږ تاوان کړی دی، موږ سریک کې وژل شوي دي، او هر څه زموږ په لاس کې دي، زموږ د خوښي. اما په سیمه کې حالات داسې دي، زما په نظر باندې د ایران او د روسیې او د چین چندان په لویه برخه کې مناظره د امریکا سره نه وي. هغوی غواړي چې په یو شکل د اشکالو باندې داسې حکومت جوړ کړي چې د دغو هېوادونو یعنې د ایران، پاکستان او روسیې او د چین، حتی د چین په هغوی په نفع وي، نه د امریکا. امریکا د صحنې نه وباسي، ولې هغوی هېڅکله دغه مسله په یوډیزم کې نه دي، حتی خپلو قواو ایستلو ته هم حاضر نه دي، او هم طالبان هم په دې باندې مجبور کړي دي چې باید د افغانستان کې د امریکایانو یا د ناسو څو معاوې دایمي پاتې شي. نو په دې لحاظ زه فکر نه کوم چې دوی دې په ډېر صادقانه توګه باندې د خپلو منافعو نه تیر شي، او د افغان ولس د سولې لپاره دي یو کوټل ګام واخلي. دوی هر یو تر اوسه پورې په دې حقه کې دي چې زه په حقه یم او دی نه حق دی. زه د افغانستان لپاره ثبات او سوله غواړم، او ابلی نه غواړي. نو په داسې حال کې چې د خلیزاد څو ځلې پاکستان سفر وکړي، د پاکستان مطبوعات په امریکا نه امتیاز غواړي، پیسې ترې نه غواړي، د ډیورنډ کرښه ورنه غواړي، نور مسایل ورنه غواړي. نو په دې لحاظ باندې ستونزمنه مسله ده، او داسې کاره بیل گئی تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې، ولې خلک خوشبین دي، سیاسین خوشبین دي.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله، دارنګ خلیلزاد تیر هفته پاکستان ته سفر درلود، دغه هیواد چارواکو سره ولیدل، په خاص ډول د عمران خان دغه هیواد لومړی وزیر او بهرنی چارو د وزیر او نور چارواکو سره. هغوی خلیلزاد ته په افغانستان کې د سولې په اړه وعدې ورکړې، اما په عین حال کې د دغه هیواد لومړی وزیر د وایي په پاکستان کې طالبانو پر ځایونه نسته. د یاد بهرنی چار وزیر وایي چې امریکا غواړي په ملک باندې معاملې وکړي. په دغسې یو حالاتو کې تاسو د پاکستان دغه صداقت د سولې په اړه باندې، چې په د امریکا سره به یا په سیمه کې یا د افغانستان په اړه به دی په واقعیت سره دی کومک وکړي، په واقعیت سره هغه وعدې چې ورکوي هغه به په عمل کې پیدا کړي؟
ډېر ځای په خپله داشنا شي. زما په اند باندې پاکستان چې خټه ښودل شوې ده، مصنوعي ده، د انګریز په لاس باندې ښودل شوې ده، ټول عمر د دروغ وعدې ورکوي، او هغوی هېڅکله چې تر څو خپل امتیاز وانخلي او خپله د امریکایانو کومکونه او په دې صورت کېږي چې امریکا رښتیا واقعي توګه باندې پاکستان خپلې مرستې بندې کړي او فشار لاندې راولي، اقتصادي کومکونه ورباندې بند کړي، او لکه دا اوس چې په تور لیست کې دوی مذهبي ډلې شامل کړي دي. دوی خو امریکا سیا او دا ټول استخبارات دې باندې پوهېږي چې طالبان چیرې دي، دغه مشران دې چیرې ونیول شو، مشران دې چیرې ووژل شو، د مشرانو کورونه چیرته دي، دا شوراګانې چیرې دي، دا هسې دې په سترګو خاورې شامل دي. ماشوم هم پرې پوهېږي چې پاکستان درواغ وي، مکار سیاست کوي، او د پاکستان په همدغه صورت باندې کېږي چې پاکستان باندې قوي فشار لکه په یو شمېر نورو هېوادونو باندې راوسه، او دا اوس وګوره دوی ورباندې چې ده عادي حکومت بند کړو، د پاکستان کارزاره ځمکې ته ورسېدله، او ولسونه ورباندې په قهر دي. همدارنګه مثلا په پاکستان کې د جنبشونه خوځښتونه د غورځنګونه د قوم مختلف قومونو ده لکه بلوچان پښتانه او نور او نور. نو په دې لحاظ باندې پاکستان خپله یو مکار هیواد دی، دروغجن هیواد دی، هیلاګر هیواد دی، او تل عمر دا څلوېښت کاله دوی همدا انکار کوي چې مونږ سره نه مجاهدین شته، نه طالبان شته، نه القاعده شته، نه داعش شته. دا سال کې دا ټولې د نړۍ ترهګریزې ظالم په پاکستان کې دي. امریکا په دې باندې تر مونږه ډېر زیات پوهېږي، حتی د هر چا مرکز او کور او ځای اوسېدلو ځای او موټرو لمبر ځای ورته معلوم دی. مګر تعصب سره چې لا تر اوسه پورې دواړو خواوو رښتینی ګام نه دی اخیستی، نه پاکستان په رښتینې توګه باندې صداقت ویلی دی چې د امریکا سره په رښتینې توګه لاس ورکړي، او نه امریکا په رښتینې توګه باندې پاکستان باندې داسې ګزار ورکړی، پاکستان باندې داسې فشار راوړی دی چې هغه سولې ته حاضر شي.
همدارنګه امریکا د ایران سره په اوس وختو کې جنجالونه زیات شوي دي، آیا که چیرې دغه نور همسایه هیوادونه همکاري ته راجلب کړي، د ایران سره به امریکا په څه ډول معامله کوي؟ ځکه چې ایران هم په افغانستان کې استازي لري او برلاسې دي، همدارنګه دوی په مختلفو ځایو کې دا اوس دی اته سلاګانې نیول شوي دي، که چیرې خلیلزاد د نورو سره په توافق رسېږي په دې اړه به بیا څه کوي؟
ډېره بزه پوښتنه ده. زما په اند باندې ایران خو رښتیا چې په افغانستان کې د لګکیو نه ډېره زیاته کلکه دفاع کوي، دا د محقق روسي سفرونه او د دوی دغه وروستي مظاهرات او د په کابل کې د ګډوډۍ او نور ټولې بېلګې همدا د پاتمینو ډله او د ایران نه پشتیبانۍ دا امریکایان او خلیلزادو باندې په دې باندې بېخي دقیق پوهېږي. او بله خبره یې دا ده چې اصلي د امریکا ستونزه هم د ایران سره ډېره زیاته ده، ځکه چې پاکستان سره مناسبات بیا هم دونه غني دي. ایران غواړي چې په غربي نړۍ کې خو د اسرائیلو په وړاندې د نورو هیوادونو هغه هیوادونه چې هلته د مذهب کړۍ واکمنې دي د هغو سره ستونزې لري. نو په دې لحاظ باندې ستونزه دې ستونزمنه همدا خبره ده چې ایران سره به څه کوي. ایران ته خو دغه یو امتیاز ورکول، بندیز یې پولګول، افغانستان په خاطر یې چا بهر بنده په بندیزونو کې را نه وستلو، دا یې امتیاز ورته ورکړلو چې مثلا تاسو کولی شئ په چین باندې په نورو هیوادونو باندې تیل خرڅ کړي ایران ته. بل تعصب سره چې ایران هغه اخوندي او سخت دریزه او هغه د افغانستان هغه اساسي دښمن کړی په واک کې ده، نو په هر صورت باندې د امریکا دپاره زما په نظر باندې پیلن دپاره ستونزمنه ده. هو په یو صورت باندې کېږي، د امریکا دپاره پکار ده چې په یکهتازۍ توګه باندې نه، بلکې دا مسله د امنیت د شورا د ملل متحد د ټولو اجماع لخوا نه څو ځلې دا مسله راطرحه کړي. هغه هیواد چې د افغانستان په اړوند باندې مداخله کوي، لاسوهنه کوي او د ترهګرو سره مالي او مادي او کومکونه کوي، هغه باندې بندیزونه ولګي، مثلا هغوی تر تعقیب لاندې ونیسي، په هغو باندې نظامي او اقتصادي فشار راوړي. زه فکر کوم چې د طالبان دې تعذر کړي بین الافغاني مذاکرات پکېني او په خپلو منځو کې دا ستونزه حل کړي او افغاني اجماع جوړه شي د ملل متحد تر مشرۍ لاندې. زه فکر کوم چې د حل لاره به همدا وي. ولې ډېره اساسي برخه یې دا هم ده د عمومي اجماع لپاره چې امریکایان او جمع اشرف غني یې په هغه چا باندې باور کوي چې طالبان ظهور جبي دوی لامل شوي دي، د هغو نسوراګانې جوړوي، کمیټې جوړوي، کمیسونونه جوړوي. ولې هغه سیاسي ګوندونه چې واقعا هغه سیاسي شخصیتونه، هغه ملي شخصیتونه چې د افغانستان د سولې دپاره د تلپاتې سولې لپاره مبارزه کوي هغوی باندې تکیه نه کوي او نه هغوی ته کوم هغه ورکوي ده اهمیت ورکوي. نو ډېره ستونزمنه به وي د امریکا دپاره. ولې زما په نظر باندې د خپلې هلو ځلو ته دوام ورکړي چې د کوم تکتیک نه به کار واخلي.
همدارنګه د بلې لوري په افغانستان کې ولسمشر د یو فرمان په اساس د مجاهدینو او تنظیمونو مشران د سولې د مشورتي شورا کې شامل کړو. همدارنګه د دانه مخ کې د خپل دفتر رئیس او یو شمیر نور دولتي چارواکي طالبان سره د خبرو د مذاکرې د ټیم په نامه وړاندې کړل. جنګونه هم دوی را شروع کړي وو. طالبان د دوی پر ضد راپورته سوله، یعنی د دوی په مقابل کې راپورته سوله. آیا اوس په طالبان د دوو کسانو سره چې په دغه مشورتي بورډ کې معرفي شوي دي د سولې خبرې وکړي، او په مجموع کې تاسو دغه مشورتي بورډ څنګه چړي چې پر سولې به څه ډول تاثیر ولري؟
خدای په سره راشنا څه زما په نظر باندې ښه خبره خدا ده د اشرف غني لپاره پکار ده و چې د بین الافغاني وړ شخصیتونه په دې کمیسیون کې ټاکل وي، نه هغه څوک چې دي معزلې خواوې دي طرفونه دي، د معزلې خواوې او طرفونه د هغوی ترمنځ درېمګړی باید سوله وکړي او د هغوی ترمنځ باید درېمګړی ښه رول ولوبوي. اوس سیاب چې په زرهاو پیرې طالب دي او ترهګر یو مناسب او د شریعت نه خلاص سړی بل لري، هغه اوس د دې کمیسیون کې ناست دی، یا حکمتیار یا مثلا دوستم یا بل یا بل چې دوی په سلګونو سره ورژلي دي، دښتې ته نه ډکه کړې. طالبان او د طالبانو حامیان هم د افغانستان دصادم او سیاست دپاره باید غوږونه خلاص کړي او کار وکړي او د دولت کړي دولت کړي په دغو کمیسیونونو باندې خلک بې درېغه په داخل د افغانستان کې انتقادونه لري چې دوی وینه په وینو مینځي، وینه په وینو نه مینځل کېږي، وینه په اوبو مینځل کېږي. دوی باید داسې سالي کمیسیون جوړ کړی وای یا داسې خلک یا شاسې راوست ولې په تعصب سره چې فشار دی په چارواکو باندې هم چې دوی حتی تېره ورځ خپله جدا مستقل کمیسیون جوړ کړو چې موږ د طالبانو سره خبرې کړي، یوازې په دولت باندې فشار راوړي او دولت هم زر د دوی فشارونو ته تسلیمېږي. بالاخره دوی ټول راوخت په هغه کې او یا مخکې چې کوم کمیسیون دوی جوړ کړی و هغه داسې مؤثر کمیسیون نه و. په کار اشرف غني ته په کار ده او خلیلزاد ته په کار ده، ملل متحد ته په کار ده، یونما ته په کار ده چې د درېمګړي داسې خلک چې د طرف نه وي خوا نه وي کومه خوا نه وي او دوی سره وټاکي او بالاخره د ټولو لپاره د منلو وړ وي. صحیح ده، دوی ته دې هم یو نقش ورکولی شي چې صحیح ده څلوېښت کاله تاسو جنګ وکړو، تاسو ځان ته مجاهد وی بل وی خو غیر باسواده ډلې اوس لري چور تاسو کړی قتل تاسو کړی دا طالبان تاسو وژلي دي. د طالبانو د دوباره ظهور لامل تاسو وی، ته دوستم وی، ته جمعیت وی، ته ګلبدین وی، ته شهبدین وی، ته بل بل په تعصب سره چې افغانستان کې اوس نن سبا هغه څوک منلی او ښاغلی دی چې وسله زور او زر او د خرابۍ او د وطن د ورانونې نیت او موخه لري.
تاسو دریم لوري ته اشاره وکړله، کچیرې په افغانستان کې دغه دریم لوري خپل آواز جګ کړی وای او دغه دریم لوري خپل موجودیت ثابت کړی وای او د دې غونډې همداسې په تلویزیونو کې ژغونه پورته کړي وای، میټینګونه یې کړي پر دولت یې فشار راوړی وای، بیا په هغه وخت کې نړیوال او همدارنګه د افغان دولت مجبور و چې دوی په سوله کې شامل کړي، ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې دوی خپل غږ نسي پورته کولی او دغه ملي اشخاص ټول داسې په تیتو پرک حالت کې قرار لري؟
همدغه ستونزه او همدغه نقص د څلوېښتو کالونه را په دې خوا په سیاسینو کې خصوصا په روشندګرانو کې دیموکراتیکو خوځښتونو او کړیو کې دا دی چې اول دوی د یو قوت په توګه باندې واحد نظر نشي پیدا کولی، هر یو په تعبدي شکل د اشخاصو افرادو پسې او زاړه پالنې پسې او د خپلې د ایډیا پسې روان دی. همدا علت دی چې دوی یو ځواک نشي کېدلی، دوی واحد کېدلی نه دي په دې اړوند باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وشولې چې باید دوی واحد شي او د یو درېیم قوت په توګه باندې د افغانستان خلکو ته دا وښيي چې موږ نه د شرق او نه د غرب او نه د طالب او نه د داخلي تنظیمونو چې وطن وران کړی دی د دوی پاره موږ د افغانستان دپاره دغه ډول یوه طرحه لرو. موږ تېره هفته کې یوه اعلامیه نشر کړې، یوه طرحه مو نشر کړې چې په هغې کې هر اړخیزه توګه باندې موږ دا ویلي وو په دې اطلاح کې چې افغان روشنفکران باید په داسې ملي مسلو کې د خپلو ایډیلوژیکو سمتي او زاړه پالنې او د شخص پالنې ستونزه په همدې کې ده چې د دوی په منځ کې دغه زاړه پالنې او دغه سیاسي بدبینۍ چې په منځ کې موجودې دي دا لامل دی چې دوی واحد کېدلی نه شي. نو او په کار هم دا ده چې دوی باید د ملي ګټو په خاطر باندې د ټولو شیانو نه تیر شي، ګروپي تمایلات نه تیر شي او راټول شي په ټول افغان ولس باندې غږ وکړي، یوه لویه اجماع جوړه کړي تر څو پورې دولت او بهرنیان او ټول ملل متحد پرې باندې باور ولري چې دا یو ځواک دی او دا جوړوونکی ځواک دی. ستونزه غټ هم دا ده، نو په دې لحاظ باندې دوی اصل ستونزه په دوی کې هم ده او غټه ستونزه ده چې هېڅکله د ملي مسایلو په ارتباط باندې د خپلو شخصي او ګروپي هغه نه تېر نشول، مسایلو نه تېر نشول.
ستاسو د نظر عمده او اساسي علتونه چې سوله نشي راتللی په افغانستان کې او دا اوسنی جنگ نورم زور اخلي او زور اخیستی دي، دغه تر څنګه چې ملي او مترکي قوتونه نه دي سره یو ځای، نور علتونه ستاسو نظر څه؟
نور علتونه بې باوري ده، ډېره زیاته بې باوري موجوده ده او دا بی باوری دی خلکو او دی دی چارواکو تربنده خلک یو څغوالی خلک مثلا وګری خلک مثلا بیکور دی خلک مثلا ماجر دی اواره دی په ملون ها او په بهر او دی خوغه فتی وادونه کې په ډیر مشقت بار باندې ژوند کې دی خلک او دی حکومت حکومت هغه ګامونه چې خلک ورته باور پیدا کی څور دی مثال باندې دا اوس دوی باید یو لوی جرګې لپاره چې د ټولو ستونزو د حل لپاره په تاریخ د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هغه ځان تر را روان دی هغه دی مونږ هېڅ نوه اصل عمل ونهشو ښودلی په تور د مثال باندې مونږ په ولسوالیو کې مونږ انتخابات ونهشو کولی ځکه حاکمیت نهشته جنګ دی اکثره ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دي دا ټولې ستونزې د اساسي قانون په چوکاټ کې مونږ ونهشو کولی چې اساسي قانون تطبیق کړو نن یو زورواکی نشو سبا له همدې زورواکي تر شا په سلهاوو خلک راپورته کېږي پوستم سوځي خلک هم وژني بل هم کوي چې نه دا زورواک نه ده دا د دې وطن یو اصیل بچی دی نو دولت تر دولت ونهشو کولی هغه اشخاصو افراد په لازمو ځایونو کې که په هر پوست کې دی که د سولې په شورا کې دي که مثلا په نورو ټولنو کې دي که په پارلمان ته راپورته کول دي که د ټاکنو کار و که د ټاکنو کمیسیون نه و که نور کمیسیون نه ونهشو کولی چې دواړه اشخاص فقط د مصلحت په اساس باندې د دوګونی حکومت د دواړو په توافق باندې او بالاخره نتیجه دا ده چې ورځ په ورځ جنګ هم زور اخلي د سولې بیل هم کمیږي او خلک هم فاصله نیسي خلک ورو ورو د حکومت باندې هېڅ باور نه لري فساد او فساد له نور لاملونه
تاسو د انتخابات څخه یادونه وکړله د شکایتو کمیسیون تېره هفته اعلان وکړ چې د کابل انتخابات باید لغوه شي او سر د نوو باید انتخابات وشي چې د انتخاباتو کمیسیون دا رد کړله تر اوسه پورې جنجال روان دی چې نن بیا د کابل رایې شمیرل کېږي ستاسو د نظره د دوی تر منځ دغه ناندرۍ په څه خاطر دي؟
دا درې بودونه لري. یو بود خو دا دی چې رښتیا د دواړه کمیسیونونه د اشخاصو افراد دوښانه اشخاص معرفي شوي دي او هغه د هغوی ګټې په نظر کې نیسي هغوی څه کومنده ورکوي هغه عملي کېږي. یو دویمه خبره یې دا ده چې په دې کمیسیون کې په ډېره لوړه سطحه باندې فساد موجود دی رایې زیاتېږي او کمیږي پیسې اخیستل کېږي په لوړه سطحه باندې د کمیسیونونو کې او د دې کمیسیونونو تر منځ قطعا همغږي نشته دی. همغږي په دې معنی باندې هر څه چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون دواړو کمیسیونو ته صلاحیتونه ورکړي دي د هغې په مطابق باندې خپل اجراات نه کوي. یو په بل باندې ملامتۍ باره کړي او په نتیجه کې د کابل د اتلکه خلکو په کابل کې رایې ورکړي دي. دا دوه لکه دا درې لکه بیخي دغه تورې دی مثلا د جعلي دی مثلا تقلبي دا پنځه شپږ لکه رایې د خلکو ته څنګه ټولې دي یو مخ نه وچو لاندې ټول سره سوځي همدغه علت دی چې اوس بېرته په خپله فیصله باندې په رایې شمارل شروع کړه حکومت پرې مداخله وکړه. حکومت هم مداخله کوي کمیسیون نه همغږي نه لري او د ولایتونو تر سطحه پورې د رئیسانو تر سطحه پورې او خپله په کمیشنرانو کې خپله په دواړو کمیشنونو کې فساد او رشوت په علني توګه اخیستل کېږي. هر ورځ دوه او درې کسان امنیت نیسي او بیا هم کمیشن کار ته دوام ورکوي. قاطعیت او کوټلی کار نشته همغږي نشته رشوت او فساد او بې اتفاقي خلک په دې کمیشنونو کې ځای دي او چارواکي هم پکې مداخله کوي ښه ښکاره.
په اخر کې غواړم دا سوال وکړم چې د حل لاره څه ده چې د یوې خوا څخه د سولې په اړه هلې ځلې را شروع د بلې خوا جنګ هم شدت موندلی دی د بلې خوا همدغسې فساد موجود دی او درغلۍ و دا مسایل په عین حال کې د روشنفکرانو یا مترکي نیوروګانو نه اتحاد موجود دی د دغه ټولو ناخوالو د حل لاره ستاسو نظر څه ده؟
اشنا زه زما په نظر باندې خو په ډېرو لنډو ټکو کې درته وایم چې ښه دا ده که روزان ته څوک روشنفکر وي او دا وطن ورباندې پکار وي په ګراني او د دې هېواد د سوکالۍ او ښېرازۍ لپاره مبارزه کړي. په نوم د روشنفکر د تور قوت په مقابل کې باید دوی راپورته شي او اتحاد وکړي جبهه جوړه کړي هر شی چې وي خو یو لوی ځواک جوړ کړي تر څو پورې د خلکو منافعو آواز پورته کړي. دا د روشنفکرانو لپاره که روشنفکران په دغې بګولالو باندې اخته وي نو دا به هم د نورو ولسونو ونې همېشه تکمیل کېږي همېشه به د صحنې نه ایستل کېږي. دا یو. دویمه خبره د دولت او د مخالفینو د امریکا او د ټولو لپاره پکار ده چې صادق او رښتینی کار رښتینی ستونزه د ولس سره شریکه کړي او بین الافغاني یو لوی اجماع او بین الافغاني ملاقات باندې فشار راوړي د ملل متحد تر چوکاټ لاندې او سوله یوازې د کابل لپاره نه غواړي سوله دیواز د سو اشخاص او افراد د پاره نغوړي. سوله به د ګرد د افغانستان د پاره وغوړي. په ګرد افغانستان کې به سوله راشي او د ټول لپاره د منلو وړ یو داسې حکومت جوړ شي چې په هغې کې د هر څو ځان وویني او بالاخره د جنګ په ځای باندې سوله راشي، تر څو پورې چې په ټول اراکینو کې صداقت موجود نه وي او خارج او داخل په صداقت سره ولس سره ټول مسایل شریک نه کړي او د ولس نه مرسته ونه غواړي، د ولس اعتماد پیدا نه کړي. او طالب هم په دې باید پوه شي چې زه چې وطن ورانومه یا چې خپل افغان وژنمه یا چې بم ږدمه، دا بالاخره یو وخت ما نه پوښتل کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هغوی هم د افغاني مور سعودي کې رودلي وي او افغانستان ورباندې ګران وي او د پردی قومانده او فرمان مني، په یو اواز دې راپورته شي او افغانان خپل منځ وي جرګه وکړي. او دا هغه نه ده یو خدایي او آفتي او دوی به راپورته شي راکي بن نه، دې لپاره هغه څوک چې لامل عوامل دی هغوی لپاره پکار ده چې د افغانستان د اوسني چارواکي سیاسي استاب غږ ورباندې وکړي چې وروره پاکستان نورې بس کړه، ایران بس کړه، زما په هېواد کې سلام وویشه، زما په هېواد کې جنګونو ته زور مه ورکوه، او زه د یو هېواد او یو ملت په توګه باندې تا ته وایم چې افغانان خپل ستونزې په خپله حلوي. سره د حل لاره د بله فکر نه کوم چې ټول عمر به دوام، یا ایرانیان به دروغ وي، پاکستانیان به دروغ وي، امریکا به ډیپلوماسي کې او په دې وطن کې به جنګ روان.
او همدارنګه د ملي مترکي قوتونو او نیروګانو څخه ستاسو هیله څه ده؟
زما د دې شاغلو راغلو نه هیله دا ده چې که په رښتیا ځان ته مبارزین وي او په رښتیا په دې وطن کې قرباني ورکړي، په دې وطن کې ډېرې هلې ځلې او ستونزې ګاللې وي، د ټولو پخوانیو شخصي سمپتیو نه انتیپتیو نه دې تیر شي او په صادقانه توګه دې دغه مشران یې که ځان بولي که کشران یې ځان بولي دوی سب راټول شي او یو د اتحاد د یوې جبهې د یو لوی ګوند د یو لوی ځواک د یو لوی نیرو د جوړولو لپاره د ټولو شخصي مسایلونه تیر په هېر کړي او صادقانه دې یو میز ته سره کښېني او په دې د دې هېواد په هېوادني ستونزو دې بحث وکړي او یو راتلونکی سیاسي خوځښت به جوړ کړي. هغه هم ډېر قوي نه ماتېدونکی او ډېر اسانه دی که څوک وغواړي، که څوک وغواړي ډېر اسانه دی، او که نه غواړي هغه بیا بهانې لټوي په دغه او په هغه باندې بس ځان تېر باسي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محمد اکا شیرزاد، ستاسو به ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات برلطفونه غواړم.
ډېره مننه، په الله دې سپارم، الله دې سپارم، ژوندی اوسئ.
مننه، خدای پامان.